محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی. روان خبری سات کې زه نجیب امیر ستاسو کوربه یم. په دې سات کې په مهمو رپورټونو کې اورئ چې د امریکا د دفاع وزیر لیوین فینټ کابل ته رسیدلی دی او د افغان چارواکو سره بانن ګوري. په دې تر څنګ ګڼ شمېر نور رپورټونه هم لرو، خو اول خبرونه اورو زما د همکار ګل ایاز نه.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت لخوا د سفارتکارو غونډه کې ویل شوی پاکستان به د سیمي او نړیوال امن لپاره هلې ځلې جاري ساتي، خو په خود مختاری به سمجوته ونه کړي. د امریکا د دفاع وزیر لیوان پینټا د افغانستان په دوه ورځني سفر کابل ته رسیدلی او ایران د امریکا لخوا د جاسوسي الوتکې ډرون د واپس کولو خواست رد کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا سفارتکارو ته جوړ شوی دوه ورځنی غونډه پرون په اسلام آباد کې پایته ورسیده. د پای غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویل دوی سره د دې چې د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې ملګری دي، خو په خپلواکۍ سودا نشي کولی. وزیر اعظم ګیلانی ویل په مومندو کې د ناټو د بمباری له وجې د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د برخه اخستونکو هیوادونو ترمنځ تعاون ته دړکا رسیدلې ده. ګیلانی ویل د دې بمبارۍ نه پس چې کوم دوی کوم ګامونو په غبرګون پورته کړي، هغه ډیر سوچ او فکر نه پسته پورته کړي دي. په دغه غونډه کې په مختلف هیوادونو کې د پاکستان 15 سفیرانو ګډون وکړو. د امریکا د دفاع وزیر لیوان پینټا د افغانستان په دوه ورځني سفر کابل ته رسیدلې او افغان ولسمشر حامد کرزی سره به لیده کاته وکړي. په دوه ورځني سفر کې به پانیتا د افغانستان نه د جنگي ځواکونو د وستلو عمل او د امنیت ذمہواری افغان ځواکونو ته د سپارلو په اړه خبري وکړي. کابل ته پر رسیدو پانیتا وویل باور لري چې 2011 کال به د افغانستان لپاره د بدلون پړاو وي چې سرتیری به د تشدد کمولو توان ولري. په شمالي وزیرستان کې نامعلومه وسلوالو د فوج په قافله برید کړي چې پکې یو سرتیری وژل شوی او و نور ژوبل شوی دي. د سیمینه د مشال لیډیو خبریال د پولیټیکل چارواکو د خولې ویلي چې د پاکستان فوج یو قافله د تحصیل رزبکنه شوال ته روانه وه چې په معنا سیمه کې نامعلومه وسلوالو پرې برید وکړو. په برید کې یو سرتیری وژل شوی او و نور ژوبل شوی دي. چارواکي زیاتوي په جوابي کاروایی کې درې وسلوال هم وژل شوی دي. آزاد سرچینو د برید تایید نه دی کړی. تر دې دم د برید پړه چا په غاړه نه ده اخیستی. د بلوچستان له پښین سیمې څخه د یو غیر سرکاري ادارې شپږ کارکونکي تختول شوي. د بی آر ایس پی یا بلوچستان رولر سپورټ پروګرام شپږ کارکونکي پرون په نامعلومه وسلوالو تختولی دي. د دې ادارې مشر نادر ګل بریس خبریالانو ته د دې پیښې پخلی کړی او ویلي چې دا شپږ کارکونکي د دې ادارې سره کار کولو. د پیښې ذمهواري تر اوسه لا چا په غاړه نه ده اخیستی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې پولیسو د یو دینی مدرسې لازمه کې لاندې کوټې نه 15 طالبان خوشی کړي چې پر زنجیرونو تړل شوي وو. د دې پیښې په اړه د پولیسو یو ځای مشر ملک الطاف حسین وایي چې نږدې 15 طالبان را خوشی کړل شوي چې پکې د ماشومانو په ګډون د پاخه عمر کسان هم شامل دي. را خوشی کړل شوي 2 زین الله مشال لډیو ته وویل
کوم ورځ د مدرسې تران په ورځ د جنزیر را تر اچولې دی. بیا د پخینه نه دی را تکاله دا پخینه دا بددا تعال نه ده. موږ بدرې درې کسان سره بندونه کپڑے و مردار وي. مور بلار ته موږ دا خالی وای چې موږ خ سبق وای ک موږ دا ورته ویل چې موږ ته دا ډول مطلب سزا را کوي روټی نشتا وای چې هغه مولا چې د هغه پانسه باندې و چاړاو کی هغه موږ سره دون ظلم کړی چې دوست زما شاه در کارکم ته خپل و جاړې.
بیا د مدرسې چارواکي وای دا طالبان په نشه کې اخته وو او دلته درمل نه کېده. تاسو د مشال ریو نه خبرونه اورئ. ایران د امریکا هغه خواص رد کړی چې د جاسوسي الوتکې ډرون د واپس کولو ویلی وو. د ایران د دفاع وزیر احمد واحدی وای پر ځای د جاسوسي الوتکې ډرون غوښتو امریکا باید د ایران فضايي حدودو خلاف ورزي کولو په اړه معافي وغواړي. تهران کې خبري غونډې ته وینا کې د بارانو چار وزارت وایان ریمن مهمان پرست وویل د امریکا لخوا د ایران فضايي حدودو خلاف ورزي سره نړیوال امن خطر سره مخامخ شوی دی.
جناب آقای اوباما درخواست کردند که هواپیمای جاسوسی
خاغلی اوباما د جاسوسی الوتکه برتا امریکا ته د ورکولو خواست کړی دی. دا سخکاری چې دا غنه هیر وی چې زمونږ د فضائي حدود اوس پکاوي شوی دی. جاسوسی عملیات تر سره شوی دی او له نړیوال قانون څخه سرغړونه شوی ده.
مقررات بین المللی نقض شده.
ایران وای د دسمبر په څلورمه نیټه د امریکا جاسوسی الوتکه ډرون نیولې وه. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د ګول پورس په رسمي توګه د ایران نه د ډرون الوتکې د واپس کولو خواست کړی وو. بلخو امریکا د ایران په دوه لوړ پورو چارواکو د بشري حقوقو نه د سرغړونو په تور سفري او مالی بندیزونه لګولې دي. د بلجیم چارواکي وایي د مشرقي خار لیګي مرکزی سلور لار کې یو کس د لاسي بمونو او ډزو کې خپل ځان سره 15 کسان وژلي او د سلو نه زیات ژوبل کړي. په سمدستي توګه د برید پشا محرکات نه دي معلوم شوی. خو د کورونا چارو وزارت وای د ترهګری پیخنه و د بلجیم چارواکو د برید کونکو شناخت کړي چې دردش کلن نورډاین امرانی د لیګي خار اوسیدونکو دی. امرانی په 2008 کال کې د غیر قانوني وسلې لرلو په تور سزا شوی وو. د لیګي خار سارنوال دنیلی رایډرز خبرارانو ته ویلي دا سرګندنه ده چې امرانی خودکشي کړي او یا آیا په پیخه کې وژل شوی دی. او وروستۍ خبر دی د عراق وزیر اعظم نوري المالکي په امریکایي سوداګرانو ټینګار کړی چې د هیواد تراشي او اقتصادي ودې لپاره ورسره مرستې وکړي. المالکي چې دا وخت د امریکا په سفر دی واشنگټن کې د امریکا چمبر آف کامرس کې سوداګرانو سره لیدو کاته وکړل. المالکي وای عراق باور لري چې امریکا کې تر ټولو غوره کمپنیانې دي چې د دې هیواد اقتصاد زیات انحصار په تیرو دی نه روباسي او دې ته مختلف بڼه ورکړي. د دې نه وړاندې د پیسو نړیوال صندوق مشرق کریستین لیګارد سره المالکي ملاقات کړی وو او ویلی وو چې د عراق 100 ارب ډالرو د بجټ مسودې منظوري ورکړې ده. د خبرونو پای
ګولیا زو چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کول وړاندې په خبرونه کې دغه رپورټونو تفصیل اوریدل شي. د امریکا د دفاع وزیر لیوین پینیټا په ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی. په دې اړه روسي جزئیات په کابل کې د خپل همکار نه معلومو. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر داودزی وایي د پاکستان سره د افغانستان اړیکې نه دي خرابې شوې.
د مومند پیخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبره نه و، هغه د پاکستان او د ناتو ترمنځ خبره ده. افغانستان په هغه کې هیڅ نه و، د حالت نه لري او پاکستان هغه کې موږ نه دونه ګیله لري چې وایي ستاسو د خاورې نه ده شوی.
د امریکا سینیټ پاکستان ته سپارل کیدونکو 200 میلیونه ډالر کنګل کړی دی. پاکستانی چارواکي سوي
نو په دې موقع باندې ما خیال کې د امداد بندول د حکومت سوي او د خيار توپ ثبوت امریکای سینیټ ورنه پوښت.
د کراچي په مدرسو کې پرزدکونکو ستیریږي. د مشال خبريال لډیر رازونو پرده پورته کړي. یو ز دکون کې وای
دا اوس ګور زنجیرونه د توا چې کنه سم کلک کلک د پخې تړي ما د لمکې تیر او بد تیر او بدر مزه چې به دي ګس ما درې میشتې حال د سبق دون نو چې دون والو.
په شمالي وزیرستان کې د پوز په قافله برید کې یو پوزي مړ او نور جوړبل شوی دی. که وخت یاري وکړه سونو ریپورتونه او سندري به هم درته نشر کړو. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لیوین پینیټا کابل ته په یو نایلان شوی سفر رسیدل دی. نوموړی به نن د افغان ولسمشر حامد کرزی او نورو لوړپوړو چارواکو سره ګوري. دا شیبه د کابل نه راسره زموږ همکار حمید مومند د ټلیفون په کرخه دی. مومند صاحب، د دې سفر په اړه څه تازه جزئیات تاسو لاسته راوړي؟ دا ملاقاتونه پیل شوي که وروسته پیلېږي؟
مننه امیر صاحب، لکه څنګه چې تاسو په خپله تبصره کې اشاره وکړه، د امریکا د دفاع وزیر لیوین پینیټا له 13 ورځې راهیسې په کابل کې دی او تمه ده چې په راتلونکو څو شېبو کې دی له افغان مشرانو سره خپلې رسمي خبرې پرانیزي. که څه هم تر اوسه پورې په رسمي ډول د دوی ترمنځ د کېدونکو خبرو د اجنډا په اړه څه نه دي ویل شوي، خو ځینو افغان چارواکو ویلي دی چې دا خبرې به تر ډېره د افغانستان روان امنیتي حالت او همدارز افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو په موضوع متمرکز وي. د دې ترڅنګ دا هم ویل کېږي چې لیوین پینیټا به په افغانستان کې له خپلو پوځي قوماندانانو سره د ځواکونو د ایستلو په څرنګوالي هم خبرې وکړي، ځکه ویل کېږي چې په افغانستان کې څومره امریکایي قوماندانان چې دي دوی له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ویستلو په برخه کې ځینې اختلافات لري. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قوماندان جان الن ویلي دی چې په 2014 میلادي کال کې باید د ځواکونو د وستلو د لړۍ ودرول شي او د هغې نه وروسته د اړتیا په پوره کېدو سره بیرته د عادي بهیر غوره کړي. نو لیون پرېټا به په دې برخه کې د خپل په افغانستان کې له خپلو قوماندانانو سره خبرې وکړي او د دې تر څنګ دا هم ویل کېږي چې په دې دوره کې به د امریکا د دفاع وزیر له افغان مشرانو سره د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ په اړیکو کې د روان کړکېچ په اړه هم خبرې وکړي او په دې اړه به افغان مشرانو ته خپل دریځ روښانه کړي. خو د دغه سفر نه مخکې چې د رسنیو سره په خبرو کې لیون پرېټا د پاکستان د همکارۍ ضروري بلل او ویلو چې په افغانستان کې روانه جګړه د پاکستان د همکارۍ پرته دوی نشي ګټلی او دوی دا هم ویلو چې په افغانستان کې د دوی قومندان جان ایلن ورته دا ډاډ ورکړی دی چې د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د دوی پوځي عملیات روان دي او د دې تر څنګ دا هم ویل کېږي چې د پاکستاني ځواکونو سره دوی خپل تماسونو ته دوام ورکړی دی او هڅه کوي چې هغه همغږي چې د دواړو هیوادونو د پولې په اوږدو کې اړینه ده هغه دوام ورکړي. نو په افغانستان کې دننه کتونکي تر ډېره په دې باور دی چې د لیون پرېټا د دغه سفر یو اساسي هدف همدا دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوځي همکاریو کې البته د بهرنیو ځواکونو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په پوځي همکاریو کې زیاتوالی راولي او کومه ستونزه چې رامنځته شوې ده د هغې نه وروسته دوی باید خپلې همکاري عادي بڼې ته راوګرځوي. بل امر سره
مننه حمید مومن. زموږ همکار حمید مومن دوی چې کابل نه تازه معلومات راکول.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو زمونږ غږ د مشال رادیو نوري. د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا په داسې وخت کې کابل ته سفر کړی چې د مومندو د بمباری په سر د پاکستان او امریکا اړیکې خرابې شوې دي. خو بل پلو د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر عمر داودزی وایي د مومندو پیښې د افغانستان او پاکستان په اړیکو منفي تاثیر نه دی کړی. نوموړي د مشال همکار مجیب انګار ته په یو مرکه کې وویل
نه دغه صحیح نه ده. د مومندو پیښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبره نه وه، هغه د پاکستان او د ناتو ترمنځ خبره ده. افغانستان په هغې کې هېڅ نه وه دخالت نه لري او پاکستان هغې کې موږ نه دونه ګیله لري چې وایي ستاسو د خاورې نه ده شوې. خو پاکستان زموږ مجبوریتونه هم درکوي. زموږ دو اړخیز روابط د پاکستان سره مشکل سره نه دي مواجه، اما د پخوا په شان دي ورځ په ورځ بهبود پیدا کوي، ښه کېږي. البته د پاکستان همکاري چې د سولې د پروسې پاکله څونه موږ ته توقع درلوده دوی هغه همکاري نه ده کړې او زموږ ورنه دغه غټه ګیله ده او امید لرو چې ډیر زر دوی د سولې پاکله موږ سره هغه سي همکاري چې موږ لوی جرګې دي دوی نه توقع کړې ده هغه همکاري شروع کی بیا به بیرته نورمال حالت ته ځو.
نو که روابط خو دوی ولی بن کنفرانس کې شرکت نه کړو؟
بیا هم بن کنفرانس کې خو به چې شرکت یې کړی و خو هغه د دوی دلایل دوی ښه پوهېږي. خو زه دونه ویلو باندې اکتفا کوم چې د مومندو واقعه د افغانستان پاکستان ترمنځ نه وه، هغه د ناتو د پاکستان ترمنځ خبره ده. دا چې دوی وایي چې چون د افغانستان د خاورې نه په دوی باندې تیری شوی نو دوی بن کې اشتراک نه، هغه دوی خبره ده. زموږ ته دا هیله وه چې دوی اشتراک کړی وی. خبو
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر داودزی او چې ویلي د مومندو د پیخي په سر د کابل او اسلام آباد اړیکې نه دي خراب شوي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
د امریکا سینیټ پاکستان ته د 200 میلیونه ډالرو د مرستو د کنګل کېدو پریکړه کړې ده. په دې لړ کې د سینیټ یوې جرګه اعلان کړی چې دا پیسې به تر هغه پاکستان ته نه ورکول کېږي تر څو دا هیواد دوی ته باور نوي ورکړي چې د بمونو په تیاری کې کاریدونکي توکي لیګل به دروي. رویټرز خبري اژانس په دې اړه یو رپورټ لري چې احمد شاه زمي تاسو ته ژباړه وړاندې کوي.
د امریکا سینټ پاکستان ته د 200 میلیونه ډالرو مرستې په داسې حال کې درولي چې وار د مخه لا د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. که څه هم پاکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په پوځي او ولسي څانګو کې د امریکا ډېرې بهرنۍ مرستې ترلاسه کوي او د ارباو ډالرو په مرستو کې دغه پیسې ډېرې کمې دي، خو دا په امریکا کې د مرستو په کمی کې هغو غوښتنو ته نوره لاره هوارولی سي چې غواړي پاکستان ته دې په مرستو ورکولو کې کمی راوستل سي، ځکه دا هیواد نه یوازې د اورپکو ډلو په ضد په عملیاتو کې پاتې راغلی بلکې له هغوی سره مرسته هم کوي. دا راپور لمخې په ځای توګه جوړ شوی بمونه د اورپکو تر ټولو لوی وسله ګڼل کیږي چې په پاکستان کې له جوړ شوی سری څخه جوړیږي چې امونیم نایټریټ نومې ماده پکې کارول شوی وي. دا سری د پاکستان له لارې افغانستان ته ځي چیرې چې د بمونو په جوړولو کې کارول کیږي او بیا د امریکایي او ائتلافي ځواکونو په ضد استعمالیږي. د سینټ یو غړی میک کیون وای چې امریکا له پاکستان دا باور غواړي چې د بمونو جوړولو د توکو مخه ونیسي کوم چې په افغانستان کې د دوی ځواکونه په نښه کوي. امریکا د 2001 کال راهیسې پاکستان ته د پوځي او اقتصادي مرستو په لړ کې څه باندې 40 ارب ډالر ورکړي دي چې زیاتره د تراګری په ضد د جنگ لپاره وي. خو د سینټ غړي په دې جنگ کې د پاکستان لخوا ډیر ناهیلي دي. د امریکا په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند یو مشر غړي جان مکین تیره اونۍ وویل چې په افغانستان کې چې د امریکایي ځواکونو په ضد کوم بمونه استعمالیږي د هغوی د جوړولو لپاره مواد په پاکستان کې د سری جوړولو د دوه لوی کارخانو څخه راځي. تر دې وړاندې هم په امریکا کې پاکستان ته د مرستو د شرطیا کولو غوښتنه شوې ده چې د کار په بدل کې باید د هیواد ته مرستې ورکړل شي. خو پاکستان وایي چې د القاعده او طالبانو په ضد یې عملیات کړي دي او په دې لړ کې د 2001 کال راهیسې په زرګونه سرتیري قرباني شوي دي. د دفاعي چارو کارپوه تلت مسعود رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا لړخه د پاکستان په ضد پورته کړل شوی دا ګام به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نورې هم اغیزمنې کړي، ځکه چې امریکا پوهیږي چې پاکستان په داسې حالت کې دی چې د سری کاچاک یا سمګلینګ به کنټرول نه کړي. بلخوا د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت ویاند عبدالباسط وایي چې دا فشار به اړیکو ته تاوان ورسوي. دوی زیاتوي چې دوی پر همکاري باور لري او نه غواړي چې داسې څه وسي چې اړیکې نورې هم پیچلې کړي. شنونکي په دې نظر دي چې د امریکا لخوا دا غوښتنه ځکه ډیره ګرانه ده چې د پولي دواړو خواوو ته اداري فساد کاچاک ته لار هواره کړې ده. په دې اړه یو ځای تاجر وایي، موږ د پاکستان سرحدي ځواکونو ته د هر هغه موټر د پریښولو په بدل کې 1200 روپۍ ورکوو چې افغانستان ته سری وړي. بلخوا د چمن د سرحدي ښار یو اوسیدونکی کمال خان وایي چې سری د پیک اپ موټر، موټر سایکل، بایسکل او خرګاډي لالاري په لکانونو توګه افغانستان ته وړل کیږي.
تاسو د احمد شازمی په ریپورت کې واوریدل چې د امریکا سینټ پاکستان ته د 200 میلیونو ډالر مرسته ودرولې. دا په داسې حال کې ده چې د 28 نومبر د مومندو د پیښې وروسته د امریکا او پاکستان اړیکې مخ په خرابېدو دي. د مشال همکار داوود خټک د پاکستان د سینټ د خارجه چارو د کمیټې د مشر سلیم سیف الله نه پوښتلی چې د امریکا د سینټ د دغه اقدام به د پاکستان او امریکا په اړیکو څه اثرات وي. نوموړی وایي،
ګوری دی کار کونه دی چې داسې اوکی ولې چې تعلقات کافی دوړه ملکونو خراب شوي دي. ریمر ډیوس وخت نه چې دا لګیا شوی دی معامله، بیا پکې ابډ آباد، بیا پکې دا مومن، نو په دې موقع باندې ما خیال کې دا امداد بندول دا خو ماته صحیح ہو. د یو خیارتوب ثبوت امریکای سینټ ورنه کړو چې دا شرائط الگول. بہرحال پاکستان حکومت داسی ہم پکار دے چھے کم آئی ڈیز دی او قدلتا جوڑی گیا شے کاسلا دا داشینا کو پل پاکستان حفاظت دے پار ہم ضروری چھے دی دیشینو بانے عمل اکو خو دیس ربا تعلقات رجے پاکستان عوام چھے دی اغبم راشی اشتن سبا الیکشن شپی دی نیکسٹ ایئر الیکشن ایئر دی امریکی کم الیکشن ایئر دی نو اشتیار که خوب راضی خلق.
سلیم سیف اللہ سیف لگتا سو ویل چه امریکا دا خ اقدام اونکو خو که اگرو نو صدا سی زیمواره پا پاکستان باندی هم راضی چه اوس روان دی لکه پاکستان د نیټو لاره تړلی دا او دغه سید بون کانفرنس کې ګډون نه کول نو د پاکستان هم سزي مواري جوړیږي ستاسو په نظر؟
ولې نه جوړیږي؟ ګور پاکستان خو نن په یونایټیډ نیشنز کې د سمره فوج د مونږه د پولیس افسران مونږه ځان یو معذب د دنیا یو حصہ ګڼو او ان شاء الله چې کوم د دنیا قانون دی هغه باندې بچلیږو. او دا د چې اوس حکومت هم مسائل دي، وسائل نشتا، مشکلات دی او جنگ افغانستان کے لیے گیا دے. او یقیناً زخو ہمیشہ دا حکومت تم نصیحت کو مچ تاسو دے ملک کے جدا دمرا ویپرائزیشن دے او دا ملک دن نہ چکما دہشت گردی دا دے افغانستان سوا پکار جب خپل ملک محفوظ کو نو زخو ضرور ذمہ داریم دا کولم پکار دی کنه کئی غلطی کئی او کسوستیم کئی غلطی کئی پا دے که خو بالکل گنجائش نشتا دا خو یو قومی او یو عالمی فریضہ دا چه مونگا دے ملک دہشت گردی چه دا آغا ختم کو.
سلیم سیف اللہ سے پاکستان اوس غوړی، یعنی ظاهر ده تاسو میټینګز هم کیږي او پدې باندې غونډې کوي، نو پاکستان سو غوړی چې امریکا سره په مستقبل کې کم قسم تعلق لرل غوړی؟
ما په خیال کې خو پاکستان سره د امریکای تعلقات به محکم پاتې شوی دی او انده به وي حکومت هم باندې دباو دی او صحیح دباو دی چې تاسو دا وی کن انگریزی کی نیو رولز آف انگیجمنٹ
جی
یور ڈیکیڈ تیر شو 2001 ستمبر نا اس 2011 خط میں دن کو دے پکار چی اس نوے وقت دے نوے زمانہ دا نوے کسی دی نوے معاہدے پکارے دی او پگے کے دے پاکستان ساورنٹی انٹیگریٹی دے دے خیال ساتل دا خبر اس دے مونگا یو انتہائی و بنیادی ضرورت دے
دا تاسو چې څنګه ذکر وکړو چې نیو رولز آف انگیجمنٹ یا پاکستان د نوې سره دا تړونونه کول غواړي نو آیا تر اوسه پورې چې د امریکا سره کم تړونونه او کمی معاهده وي نو دی اوس په دې کې څه نوې خبرې کول غواړي
یقینا دی غوري کړی چې دا شمسی به سو کوی چې به دا څه معاهده نشته سی په زبانی خبره شوې ده نو دا شي نه اوس زبانی خو نشي کېدای کنه دا خو تحریری پکار دی چې څه سپورټ به نیٹو سپلائی والا تاریخی معاہدہ پکارا تھا کہ بھائی ٹک دے دلتا تھا بس سپلائی جی کو پاکستان تھا بس مراد ملائے گی وغیرہ وغیرہ تھا شینا تاریخ پکار دی کہ جی پارلیمان تھا اپروول چوشی بیا پاگے دے عمل شروع کی
دغه نیٹو خبر تا سو کا سپلائی نو د پاکستان د حکومت اوس س یعنی س پالیسی د چ آیا د نیٹو سپلائی په مکمل تور باندې بند وی کنا دی س نوی معاہدہ اوس
نہ نہ نو معاہدے بھائی اور معاہدے لاندے کے دیشی چے مکمل آزادی خوب نہیں خوشن سے آزادی بادشاہی نے دی اگے اجازت بور کرے چی دائما اندازہ تھا لا پورے کانفرنس ہونے لگیا دی خود ماتا سے رپورٹ ہونے رہا رہے سبا برلز بما سے میٹنگ ہونے بیا بس
د پاکستان د سینټ د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر سلیم سیف الله خان او چې د مشال د همکار داود خټک پښتنې ځوابولې
مشال ریډیو د منی او رڼا زیر
د شمالي وزیرستان په مانا سیمه کې د پاکستان یو پوځي قافله د اورپکو تر برید لاندې راغلی چې ورکی د پوځ یو سرتیر وژل شوی او و نور ژوبل شوی دی د سیمه چارواکو د نوم د نه خودلو په شر د مشال ریډیو ځای خبريال ته د پیښې پخلی کړی دی په یاد شوی سیمه کې وخت نا وخت د ډول پیښې رامنځته کیږي حکومتي چارواکي وایي په ځوابي ډزو کې درې اورپکي هم وژل شوی دي دا تازه نه خطې په داسې وخت کې رامنځته شوی چې د پاکستاني طالبانو سره د حکومت د روغې جوړې اوازې هم په رسنیو کې خبرې شوی راځي په دې اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر نوورو
د شمالی وزیرستان ایجنسی پولیټیکل انتظامیه چارواکو په وینا 13 ورځ نه وخته د پاکستانی عسکرو په قافله باندې د نامعلومه وسلوالو لخوا برید په نتیجه کې یو عسکر وژل شوی او و نور ژوبل شوی دی عسکري چارواکو هم د پیښې تایید وکړو او مشال ریډیو ته د نام نه خودلو په شرط وې چې 13 ورځ نه وخته د پاکستانی عسکرو قافله د تحصیل رزمکنا تحصیل شوال تا پلار وا چې د مانا په سیمه کې نامعلومه وسلوالو ور باندې برید وکړ د دوی وینا د دې برید په نتیجه کې یو عسکر وژل شو او و نور ژوبل شول دوی وایي چې ژوبل شوی عسکر یې د هلیکاپټر د لارې د بنو عسکري روغتون ته د درملنې لپاره انتقال کړی دی د عسکرو سرچینې وایي چې د سکیورټي فورسز په ځوابي ډزو کې هم درې وسلوال وژل شوی دي خو آزاد سرچینو د دې تصدیق نه دی کړی او وسلوال طالبان هم د دې تردید کوي تر دې دمه کمې وسلوالې ډلې د دې پیښې پړه په سر نه دی اخیستی دا په داسې حال کې چې یو شمېر رسنۍ وایي چې د څو ورځونه د وسلوالو او دولت ترمنځ د جوړجاړي دپاره خبرې اترې روانې دي خو دولتي چارواکي او وسلوال تر دې دمه د دې خبرې تردید کوي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د پاکستان په کراچۍ ښار کې پولیسو پرون د ویدینی مدرسې د وی پټي خونې نه په لزګونو زده کوونکي خوشې کړل چې پر زنجیرونو تړل شوی دا زده کوونکي د زکریا مدرسې نه ترلاسه شوی چې د سهراب ګوټ په افغان بستی سیمه کې موقعیت لري راپورونه وایي پر زده کوونکو د تشدد کولو په تور کې د مدرسې یو چارواکي قاری عثمان نیول شوی او نور تښتیدلی د مدرسې چارواکي وایي زده کوونکي ځکه په زنجیرونو تړلی وو چې دوی په نشو روږدي شوي او د هغې د اصلاح لپاره دا اړینه وه د مشال خبریال ظفر کریمي یاد شوی مدرسې تور غلے او هر سیل نگدی لدلی او دا رپورٹ مونږ ته جوړ کړه
کراچی کی افغان کیمپ سره نږدې زکریا مدرسې څخه را خوشی شوې د کون کی وای چې په مدرسه کې به ور سره نه وړا چلند کې دو څو ماشومانو چې عمرونه یې د 15 کلونو څخه کم وو مشال رډیو ته یې د مدرسې جون دی ټکو کې بیان کو
زمان مارونه ما عمر دورس زنجیر نه تازه راوړ هغه ما په خو کې را واچول په یو هفته کې واره مونږ زنجیر کلاوي هغه درې منټ سلور منټ کلاوي هغه لامبو لامبو لپاره مونږ زلړ به مونږ به وخلو کو زاړ ول یو کس له په خې نسی او بل بل کس له لاسونه نسی بس هغه دې نسی هغه یا خې اوبر اغواړي هغه اوبر در باندې اچي بس هغه ګیس پایپ هغه باندې وخی چې هغه به مو وخلم مفتي صاحب مونږه معاف کا معاف کا بس نور به مو وخلو
شیرلی افغانستان دا اوس ګوره زنجیرونه درته واچې کنه سم کلک کلک د پخې تړي بیا د لمکۍ تیل اوبه تیل اوبه در مزه چې بیا دی ګوره ګیس ما درې میاشتې هلته سبق دونه نو چې دونه والو
زی والم خو ټپون مستر زما ماما دا مدرسې د چا وا دا غس هغه سره زما ماما ظلم
د مدرسې دویش کلنز د کون کې وای چې د مدرسې دوه برخې وي چې په یو کې بعد اتل سکلونو پورته زدکونکي او په بل برخه کې به یې ماشومان زدکونکي ساتل کېدل
زه د کوټ یم کاکړ یم نو مې زین الله ده د نن په مځکه کې کمره جوړه کړې و خپل دا خپل مطلب دا جنجرانو دا سره سلور کسانو چې موږ به کم پلار به زموږ ملاقات ترالو نو موږ به هغه ترالو موږ به دا نه ورته چې موږ ته روټۍ نه ملاويږي که موږ دا ورته ویل بیا په هغه موږ باندې ول کول چې کوم ورځ د مدرسې ترانه په ورځ جنجر ته راچولې دی بیا د پخینه نه لري تکل دا پخینه دا بد داتاله نه موږ بدرې درې کسان سره بندونه کپڑے و مردار وي مور بلار ته موږ دا خالی ویل چې موږ خو سبق وای کوم دا ورته ویل چې موږ ته دا ډول مطلب سزا راکې روټۍ نشتا یو روټۍ راکې ماقام یو غرما راکې بل شي نشي موږ وای چې هغه مولا چې د هغه پانسي باندې و چاډاو کی هغه موږ سره دون ظلم کړ چې دوست زما شادر کارکم ته خپل و جاړې
بل خواته د زینس د کوونکو د پلرونو وینا وچه دوی خپل بچی د مدرسې ته ذکر اوست دي چې بچی نه پرمانه او پنشو اخته وو
زمانم نیاز محمد زوی مسید محمد نمیږي شپږو میاسه کېږي چې له کوره ورکه تللې سه بیا الکام چې بلې هغه مراولن زکتل تور دی اړه ما سه بیماریم لرم سه کور ته راولن قرار په کور کې راولار سه ورځ په کور کې را سره بیا وتختيږي سګریټ وې سوار کې تنزل سکالو ده دغه ته مرکاو جیل ته جیل سه مار کول ته سکار وایې ونه تورن مو 12 بجې باندې راوستل ده بده مدرسې کې داخل کړه ده نو اوس د پنزل سکالو بچې زما خپل زې خپل پتنګ زما خزه پتنګ زما زوی پتنګ زما لور پتنګ زه خپل زوی چاته ولا کوم اس کړه دا کار نه کوم نو هغه مزدې مجمره سوې ده چې ته راوستل ده
میر تلم وزیرستان ما داخله ولو په مدرسې نه سمې دلو په سي خدای نه خدای مانو نه رسول ما منې شاتم نه پس ور سره خو ته نه له ته داخله کو پنځه ضرر پیم له جوب ور کوي شش هغه چې دای سړی مش خپل ته ور کړی دي زنجیرونه زنجیرونه ما مو خپل ور وړي دي چې دا په وټړ چې انسان چې سړی جوړ شي
د مدرسې استاد قاری عثمان چې اوس مهال د پولیسو په ولقه کې دی مشال رادیو سره یې په خبرو کې منلې چې زده کوونکي به یې په زنجیرونو تړل
دلته دغه وو دا تاسو ولیدل چې په زنجیرانو من تړلې مو مفتي داوود دا به دې مدل چې لګنه پلاره مور دا راوسی وو چې دا نشه کې شرابسکي چرسکي چې 1000 روپۍ میاش ورکوله فیس داخله فیس به 13000 ورکوله دلته به دوه دغه جنازه فضل عمل فضل صدقات 40 حدیثونه جنازه دا به دوه ویل مدرسه کوم مفتي صاحب شه دا غته الله غوي چې کدا مونږ ته دا جګړه کې په مسکی اصل خبره دا څنګه کوم مدعي کسان چې دي کنه هغه لا زبر کې پاتې شو ما ټول شپه وکاسان طالبان دغه استادانو هغه ټول هغه دې خو شو لاړل
د ګلشن میمار تانی پولیس مشر احسان الله مروت بیا وای چې مدرسې د منتظمینو په ضد یې اف آی آر کټ کړی دی
54 کړی کې او دا سوار لسی دا دغه کې دی یو وړو کې او یو ملا مو گرفتار دی او سرور اغه دې پر زمغه ټي وي او صاحب یو ټیم جوړ کړی د پینځه کسانو بیګش په موږ چاپه والے دا او خو سړی تخته دلی دي هغه ته پته لګیدل دا ان شاء الله هغه پسې لګیدل ان شاء الله به اف آی آر کړ شو مقدمه وشله اوس انویسټیګیشن مکو هغه کې به پته ولګي چې څه پته ولګي هغه متاثر شهر کو
د یادونه وړ دی چې کراچي پولیسو د ګل پشپا د کراچي افغان کیم سره نږدې په یو مدرسه چاپه وهلې و چې پکې په زنجیرونو تړل شوی پلسګونو زده کوونکي یې ځان سره بیولی وو پولیس وای هغه زده کوونکی چې وارثان یې ورغلی هغه یې خوشی کړی دی ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
د
تاسو زموږ غږ د مشال رادیو نوري لګه شیبه کې تاسو لپاره د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو، بیا نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د دې ترڅنګ د افغانستان د جلال آباد نه رپورټ لرو چې د پولیسو مشر جنرال امین الله امیرخیل وایي چې د دوی پولیس اوس پوره پیاوړی شوی دی او دوی کولی شي چې د خپلو سرحدونو حفاظت وکړي. په لږه شیبه کې ګلایا ستاسو ته د دې وخت خبرونو لنډیز وړاندې کوي. دا مهال په پیښور کې 12:30 بجې دي. د خبرونو د لنډیز نه پس ګڼ شمېر رپورټونه لرو. تاسو مایک ګلایا ستاسو سپارم چې تاسو ته د دې وخت خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت لخوا د سفارتکارو غونډې ویل شوی پاکستان به د سیمې او نړیوال عمل لپاره هلې ځلې جاری ساتي خو په خود مختاری به سمجوته و نکړي. د امریکا د دفاع وزیر دیوان پینټا د افغانستان په دوه ورځنی سفر کابل ته رسیدلی. په شمالي وزیرستان کې نامعلومه وسلوالو د فوج په قافله برید کړی چې پکې یو سرتیری وژل شوی او نور ژوبل شوي دي. د بلوچستان له پښین سیمې څخه یو غیر سرکاري ادارې شپږ کارکونکي تښتولي شوي دي او د بلجیم چارواکي وایي د مشرقي ښار لیګي مرکزی سلور لار کې یو کس د لاسي بمونو او ډزو کې خپل ځان سره 15 کسان وژلي او 200 نه زیات ژوبل کړي دي.
ګولایزو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو سم مطبوعاتو ته کتنه کوو. پایل د پاکستان د ورسپاڼو نه. د پاکستان ورسپاڼو په دې موضوعاتو اداري خبرې کړي. پاکستان کې د مدرسو نه ناوړه استفاده کیږي. د سینټ نه د میرمنو په حق کې د بیلونو منظوري شوې ده او د نیټو د ګاډو نه وسلې ورکې شوې دي. زموږ همکار یعنی لی خالد د ورسپاڼې لوستې دي.
ایکسپریس ورسپاڼه خپل اداري کلی کې چې مدرسې په اولس کې پوها راولي او دینی تعلیم تا ودا ورکولو کې د دوی کردار نه انکار نشتا، ولی د مذهب په نوم د غلط کارونو کولو خلکو هم کمی نشتا. اداریه لیکي چې تیر ورځ د کراچۍ په سیراب ګوټ علاقه کې پولیس له اړخه په یو مدرسه باندې چاپی نه پس د 500 نه زیات ماشومان کوم چې تهخانه کې په زنجیرونو کې تړل شوي وو آزاد کړی شو. اداریه لیکي چې په ماشومانو ظلم زیاتې د معاشري یو حصہ جوړ شوی دا، ولی د دې واقع نه پس د میندو او پلارانو په مدرسو اعتماد تا ډیر زیان ورسېدو. اداریه اخره کې لیکي چې ولسی حلقو په مدرسو کې ماشومان باندې ظلم خلاف ډیر اوازونه اوچت کړي دي، ولی داسې مدرسې اکثر د احتجاج دړکې ورکړي او حکومت د مجبورۍ نه خاموشه پاتې شي. په کار ده چې د اوسنۍ واقع معلومات وشي او ککړ خلکو ته سزا ورکړي شي. مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې سینټ کې په ښځو د ظلمونو لړکې دوه بیلونه منظور کړي شو. بیلونو کې ویل شوي دي چې څوک په ښځو تیزاب شیندي، په زور یې واده کوي، د میراث نه سوخ پر خور لور محروموي، د هغوی خلاف سخت کاروایی کول شي. اداریه لیکي چې دا بلونه روان دي قومي اسمبلی کې منظور کړي شوی وو. اداریه مخ کې لیکي چې معاشره کې دا قسمه رویه ډېرې زیاتې دي او د دې د مخنیوي لپاره ضروری ده چې د دې هم سخت قانونونه جوړ کړي شي او بیا په دې عمل وکړي شي. اداریه اخره کې لیکي چې کچري دیوې زنانه حق ومنل شي او د دې رواج عام شي نو معاشره کې یو ښه بدلون راتلی شي او د دې مقصد لپاره میډیا، عالمانو، سیاستدانانو، دانشورانو باندې دا ذمہواری پریوزی چې هغه خپل ذات او خاندان کې دا عملی کړی او د دا قسمه رسمونو رواجونو د ختمولو لپاره خپل کردار ولوبوي. ورسپاڼه آج خپل اداري کلی کې چې وفاقي ټیکس محتسب شعیب سډل دا انکشاف کول ډیر د حیرانتیا وړ ده چې پاکستان کې د ناټو نه هیڅ ذره به درک شوی کنټینرو کې درې ذره سلور سوا کنټینرې داسې هم دي کوم چې د اسلحې نه ډکې وي. ورسپاڼه لیکي چې د کنټینرو به درک کېدلو لوجې کې یو خواقامي خزانه ته د کسٹم خلا او جرمانه نه وسولولو لوچی د یو خراب روپو نقصان رسیدلې ده. نو بل خوا درې زره سلور سوا کنټینرو ناخ کتکړې شوی وسلې پتاونه لګیدا چې د چا پلاس ورغلا. رسپانه لیکي چې نه صرف بلوچستان کې بلوچ لیبریشن آرمی بلکې نور ترهګر گروپونو سره په زیات مقدار کې جدید اسلحه د موجودګۍ اطلاع مخې تراتله، بلکې په قبایلی سیمو کې هم د ملک دشمنه گروپونو سره دا قسمه جدید اسلحه موجودیت او د سکیورټی فورسز په ضد استعمالول د حیرانتیا وړ خبره ده. رسپانه په اخر کې لیکي چې دا د ملک د سلامتۍ خبره ده. په کار ده چې نه صرف د کنټینرو په صحیح توګه سره تحقیقات وشي، بلکې د دې بے درک کېدو کې د ککړ خلکو هم پتا ولګول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په یو مقاله کې لیکي چې په یو وخت د ولسمشر آصف علي زرداری د علاج لپاره دوبۍ ته تګ او د هغه د زوی بلاول بټو زرداری په اسلام آباد کې په مهمو غونډو کې ښکاره کېدل ولسته دا باور ورکولو چې حالات په قابو کې دي فوز کودتا نه کوي. بل پله واشنگتن ټایمز ورځپاڼه په یو مقاله کې لیکي د ایران لخوا د امریکایي بې پایلټ الوتکې راکوزول دا نښې ښایي چې کېدای شي په راتلونکي کې نور هیوادونه هم ورته ګامونه پورته کړي. د دواړو مقالو مهمې برخې تاسو ته عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ په خپل مقاله کې لیکي چې د هر لوري د کورنۍ سیاسي فشار وروسته د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د علاج په خاطر دوبۍ ته ولاړی. نو دا ګنګوسې خورې سوې چې نوموړی یا خو د پوسټ لخوا له واکه غورځول کېږي او یا بیا تښتېدلی دی. خو دا هم یو حقیقت دی چې آصف علي زرداری د بېنظیر بټو د بچیانو پلار او دا وخت د دې د وراثت محافظ دی. نو نوموړی دې ته په پام سره په ډېر ازغرد سره د خپل بری پته وغورځوله. ورسپانوي دلته څنګه آصف علي زرداری له هیواد ووتی هلته د درویشت کلن زوی بلاول د پاکستان له وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره د پیپلز ګوند د مرستیال مشر په توګه د دې ګوند لوړی کچې په غونډه کې پر کیمرو راښکاره شو. واشنگتن پوسټ د چیړونکو له خولې وایي دا د آصف علي زرداری وځواک ته د اوږې ورکولو په لړ کې یو ګام وو او خپل ملاتړو ته د یقین ورکولو چې نه پوز او نه هم د ګوند دننه مخالفین د زرداری بټو کورنۍ په اسانۍ سره یو طرف ته کولای شي. ورسپانه زیاتوي د بلاول بټو زرداری عمر په انتخاباتو کې د مقابله نه دی نو د ضرور به تر یو حد وي. خو د چیړونکو په وینا د پلار او د هغه نږدې ملګري به له بلاول څخه په بوراني حالاتو کې خپله سیاسي ګټه پورته کوي. بل طرف ته د امریکا واشنگتن ټایمز ورسپانه د ایران لخوا د امریکا د ډرون درا کوزولو پاړه په خپل مقاله کې لیکي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ په سړه جګړه کې یو بل پرمختګ دی. د ورسپانه په وینا د ډرون له را کوزولو سره د امریکا د نورو ډرون الوتکو په ممکنه توګه له ورته خطر سره د مخامخ کېدو پریشان کوونکي پوښتنې راپورته کیږي. د ورسپانه په وینا ډرون الوتکه شاوخوا یو سلسلویشت میله د ایران په سرحد کې دننه الوتکه او داسې انګیرل کېږي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه معلومات راغونډول. خو د ورځپاڼې په وینا چارواکو په دې اړه هیڅ نه دی ویلي. واشنگتن ټایمز د ایران له لوري د ډرون د ډیټا یا معلوماتو د ترلاسه کولو داوا تر پوښتنې لاندې راولي. دا ځکه چې ورځپاڼه وایي کمپیوټر نظام ته داسې خفیه تاله لګېدلې ده چې ورته لاسرسی نشي کېدلای. ورځپاڼه وایي داسې انګیرنه کېدای شي چې عقلي جواز ولري چې په ډرون کې کېدای شي داسې آلې لګول شوي وي چې کله له کنټرول ووزي یا نیول کېږي نو هغه پکې موجود معلومات تباہ کړي. ورسپانه وایي که چیرته ایرانیانو ډرون په داسې حال کې کنټرول کړي او کوزه کړي وي چې مهم نظام یې روغ رمټو نو دا بیا د امریکا تر ټولو لوی ناکامي ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دوشنبه په ورځ ویلو چې امریکا ته د ډرون الوتکه بیرته ورکړل سي. د ورسپانې په خبره ایران به لږ تر لږه د ډرون د جوړولو هڅه وکړي. واشنگتن ټایمز په پای کې لیکي د دې که هر نتیجه راوځي خو دا د یو داسې حکومت لپاره یو غیر متوقع ګټه ده چې دا وخت مخ په زیاتېدونکي فشار سره مخامخ دی. د دې ترڅنګ دا د امریکا لپاره هم یو پیغام دی چې د هیواد ملي امنیت بې د څارنې نسی پرشول کېدلای.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د امریکا د هغې غوښتنې په ځواب کې چې وایي ایران نه ورته امریکایي ډرون الوتکه بیرته ورکړي، ایران ویلي د دې هیواد د فضايي حدودو د خلاف ورزي لپاره د ولسمشر باراک اوباما له ایرانه بخښنه وغواړي. د ایران او لویدیځ اړیکې چې وار له مخه د دې هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په سر خرابې وي، راپورونه وایي د ایران په خاوره د امریکایي ډرون الوتکې لغورزېدو سره لا پسې پیچلې شوي. په دې اړه نور تفصیل هارون باچا په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د ایران د خارجه وزارت ویان رمین مهمان پرست د نهې په ورځ په تهران کې یوې خبري غونډې ته وویل امریکا باید په دې خبره پوه وي چې د ایران د فضايي حدودو د پروا نه کولو په ترڅ کې نړیوال امن او ثبات له ستر خطر سره مخامخ کړي او دا چې باید د خپلو دغو کړنو لپاره مسؤل وګرځول شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د تیر ګل په ورځ په واشنگتن کې خبریالانو سره په خبرو کې په لومړي ځل په ډاګه د هغو خبرونو تصدیق وکړ چې ایراني رژیم د رواني میاشتې په څلورمه نیټه د یوې امریکایي ډرون الوتکې راغورځولو او په خپله ولکه کې د اغوستو پاړه خبر کړیو. د خاغلی اوباما په خبره چې د ایران حکومت ته د ډرون الوتکې بیرته امریکا ته د حواله کولو لپاره ویلي دي. خاغلی مهمان پرز د ولسمشر اوباما د دغو سرګندونو په جواب کې د تهران خبري غونډې ته وویل چې د خپل جرم د ارتکاب په کولو امریکا باید له موږ سره رسمي عذر کړی وي.
جناب آقای اوباما درخواست کردن که هواپیمای جاسوسی
خاغلی اوباما د جاسوسی الوتکې بیرته امریکا ته د ورکولو خواست کړی دی. داسې ښکاري چې دا غنه هیر وي چې زموږ د فضايي حدود اوس پکاوي شوی دی. جاسوسي عمل عملیات تر سره شوی دی او نړیوال قانون څخه سرغړونه شوی ده.
مقررات بین المللی نقض شده.
رویترز ایجنس په خپل راپور کې د ایران د دفاع وزیر احمد وحیدی د هیواد دولتي خبری ایجنس ایرنا تکړه خبر راغستې چې ویلي دی امریکایي جاسوسي الوتکه د ایران ملکیت دی او تهران به پریکړو کې چې په دغه لړ کې کوم رقم چلن خپلوي. دغه راز د ایران پارلمان هم د یو پریکړه لیک پر اوړلو د امریکا حکومت د جاسوسۍ او د نړیوال قانون د ماتولو په تور تورن کړل او ایرانی حکومت ته یې له واشنگټن د تاوان اخیستو لپاره وویل. ایران په حق لویل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سره خپل شکایت جمع کړی او له دې سازمانې غوښتي سو امریکا له خطرناکو او بې قانونه کړنو څخه منع کړي. د امریکا د خارجه وزارت ویاندې وکټوریا نولند بیا تیره ورځ د واشنگټن مطبوعاتي کانفرنس ته وویل چې که هر څو ایران ته د ډرون الوتکې د واپس کولو لپاره ویلي دي خو د دې په خبره چې د دغه سې کولو تمه ترې نشي لرل کېده. راپورونه وایي د امریکا د راروان کال د ولسمشریزه ټول ټاکنو لپاره د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندیدانو په عین وخت کې د ایران پر ضد د ممکنه پوځي دام خبره ته هوا ورکړی ده چې اسرائیل هم بیا وایي د دې لپاره چې ایران له اټومي وسلو له جوړولو رامن کی دغه خبره د اخیرنی اقدام په توګه په پام کې نیولې ده. رویټرز ایجنس په حال کې د ایران د خارجه وزارت بیان رمین مهمان پرس لکول لیکي چې وایي د امریکا او اسرائیل لخوا په بار بار داوی ناکول چې د ایران پر ضد په یو شمیر انتخابونو غور کوي د وی استومانون کی جملې بڑا خپل کړی ده. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د پاکستان د مرکزی کابینه غونډه نن په پیښور کې کیږي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم پکې برخه اخلي. د ترهګرۍ ځپلې صوبه خیبر پښتونخوا کې ولس او سیاستوال د مرکزی کابینه غونډې ترسره کېدو ته اهمیت ورکوي او دا تمه لري چې دې سره به د صوبایي ستونزو په لوري د مرکز پام واوړي. په دې موضوع نو تفصیل د خالد خان خیشکي په رپورت کې.
د مرکزی حکومت د یو فیصله تر مخه د وفاقي کابینه غونډه به د اسلام آباد نه علاوه په بیلابیلو صوبو کې کیږي او په پیښور کې دغه غونډه د موجوده حکومت نمبنه ناشته ده. د پښتونخوا حکومت د اطلاعاتو صوبایي وزیر میافتیار حسین مشال ریډیو ته وویل چې د وفاقي کابینه غړي به په خپل ایجنډا باندې خبرې کوي، خو بیا هم د صوبې خلک د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نه تمه لري چې د صوبې لپاره خاص اعلان وکړي. خو بیا د پاکستان پیپل پارٹی شیرپو صوبائی صدر سکندر خان شیرپو وای چې پکار وا دغه غونډه ډیره مخکې په صوبه کې شی وو، ځکه چې د خیبر پښتونخوا صوبه د ترهګرې په ضد جنگ کې ډیره زیاته اغیزمند شوې ده. سکندر شیرپو زیاته کړه چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هغه اعلان چې د ملکن ډویژن خلکو دپاره دوه کال وړاندې کړو هغې نظر ثانی وکړي او دا وګوري چې دغه وعده عملي شوی ده او کنه.
ملکن ډویژن کې چې دا کم تبای شوی ده، پای کې چې کم کورونه تباه شوي دي، کم انفراسټرکچر تباه شوی دی، سکولونه تباه شوي دي، هغې طرف ته توجه بیا د معاشي په حاله چې طرف ته داغې لپاره توجه ورکول پکار دي. په دې معنی قتل پکار دي چې وزیر اعظم صاحب چې دینه مخکې راغلی وو او د بنکن ډیویژن لپاره یې کوم اعلانات کړي وو، آیا په اصلي عمل درآمد شوی دی او که نه شوی؟ دا هم ګڼم چې زمونږ د صوبې چې کوم دوی ته کیش ډیولپمنټ لونز چې څه ته وایي هغه دوی د بلوچستان هم معاف کړي دي او زمونږ هم د صوبې تقریبا 1.5 ارب روپۍ جوړیږي چې هغه د یو زمونږ صوبې لپاره معاف کړي نو زمونږ صوبې ته به لږ فیسکل سپیس ملو شي.
د یو پوښتنې په ځواب کې د پښتونخوا حکومت ویان میافتیار حسین وویل چې د چشم مراد بینک کینال لوی پروژې لپاره د دوی حکومت د باراني ادارو نه مالی مرستې اخلي، خو بیا هم پکار ده چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دغه پروژې لپاره خصوصي پنګه اعلان کړي. د ویلو وړ ده چې د وفاقي کابینې غونډې وروسته به خبریالان د کابینې د پریکړو په حق لا بریف کولی شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
په قبایلی سیمو کې د افسیار په قانون کې د اصلاحاتو د راوستلو په اړه په یو سیمینار کې ګډونوالو ته معلومات ورکړل شول چې د 500 لکو قبایلو ژوند باندې دغه اصلاحات څه اغیز لرلی شي. دا سیمینار د پیښور پوهنتون د ژورنالیزم د څانګې لخوا ترتیب شوی چې لسګونو کسانو پکې برخه واخیسته. د مشال خبریال فواد علي شاه دغه غونډې ته ورغلی.
د پیښور پوهنتون د صحافت په څانګه کې په اف سی آر کې شوي اصلاحاتو او د قبایلی خلکو په ژوند د اف سی آر د اثراتو په سرلیک یو ورکشاپ وشو. په دغه ورکشاپ یا غونډه کې بیرسټر لطیف افریدی د یونیورسټۍ استادانو د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو صحافیانو او طالب علمانو ته د اف سی آر او د دې قانون د قبایلی عوامو په ژوند اثراتو په هکله معلومات ورکړل. د جرنالیزم ډپارټمنټ اسسټنټ پروفیسر نعیم ګل د دې پروګرام په اکلا مشال ریډیو ته وویل،
د نن ورځې څه کوم کار اکټیویټي وشو، د دې بنیادی مقصد خو د فاټا ریفارمز، یعنی په هغه کې به ریفارمز څنګه راشي. نو هغه لپاره فاټا چې دا زمونږ د ملک یو کافی لویه علاقه ده، د پاکستان اوس 50 لکه پر آبادی هغه کې اوسیږي خلک دي، خو هغه خلکو ته هغه حقوق نه دي حاصل سکوم د پاکستان پاکستان نورو آزادو شهرانو ته آزادو خلکو ته ملاو دي. نو دا غي کوشش دا و چې د میډیا په ذریعه واکدارانو ته او په حکومت کې کوم خلک دي او قوانين جوړي وخت په وخت هغه غوګونو ته دا خبره د میډیا په ذریعه ورسي.
بیرستر لطیف افریدی وویل چې د قانون د وجه د فاټا د خلکو ژوندونه ډیر زیات ګران شوی دي.
کہ فاٹا جی ہاں جس کی آبادی 50 لاکھ سے زیادہ ہے،
فاٹا کے چلتے 50 لاکھوں نہ زیاد خلق اسی گی حق قانون عدالتنا انسانی حقوق او احتساب نشتا کمچ دا معذب دنیا دا ٹول و خلق دا پار دی. سپریم کورٹ خوائی چ ٹول و خلق تا بنیادی حقوق حاصل دی، خو چرتا زما دا حقوق و خلاف ورزی اوشی نو کدا سے ادارہ نوی چ ما تا زما حق را کی تو بیا دا انسانی حقوق کو اس فائدہ نشتا دے
کا کوئی فائدہ نہیں.
دا ٹرائبل یونین آف جرنلسٹ در احسان داوڑ وائی چې دا داسې قسم غونډو خبریالانو ته هم ډېرې فائدې کیږي.
قبایلی صحافیانو ته هم د اظهار رائے اجازت ملو شوې وای، هلته کم پیمره لاس دی دا ایکسټینډ شوې وای، نو دې سره به نه صرف هلته صحافت مضبوط شوې وای بلکې نور چې څومره ایکټیویټیز ایکسټینډ کیږي هلته لګیا دی، لکه پولیټیکل پارټیز ایکټ، هیومن رائټ ایکټ چې راشي، نو دا به یو بل سپورټ کوي، نو اله به هلته هر ایکټیویټی کامیابېدای شي.
یو طالب علم ضیاء الله هم درد وای چې په دې غونډه کې د ډېر سس دکړل،
نو زمونږ ورسره یو ویژن ورسره هم براډ شو او یو ښه سوچ مونږ ته ملو شو، او بل دا چې مونږ ته دا پته ولګېده چې زمونږ دا جرنلسټ کمیونټي کم زمونږ خبریال دي که دا خلک په ریشا باندې او په سچا باندې دغه ایشوز میډیا ته راوړي، انټرنیشنل میډیا ته اوسي او ښه په طریقه باندې چې کم دینو په دې باندې خپل کارو کې، نو هغه روزې لرې نه دی چې فاټا به انشاءالله چې کم دین د سیټل ایریاز په شان چې کم دینو ورځې بالکل نارمل ژوند تیری.
بیرسټر لطیف افریدی په دې موقع د حکومت نه غوښتنه وکړه چې فاټا کې د کارکونکو خبریالانو ته د خبرو کولو ازادي ورکړي او چې څومره زر کې دی شي په فاټا کې د تعلیمي ادارې او عدالتونه جوړ کړي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
پختو وای مشال ریڈیو وار.
په بلوچستان کې خلک وایي دوی د لوکل سرټیفیکټ په جوړولو کې همیش لستونزو سره مخامخ وي، او بلې خوا ته د دې په جوړولو کې زیاتو فیسونو هم دوی په تکلیف کړی دي. یاد دی وی چې لوکل په بلوچستان کې داسې سند یا کارډ وي چې حکومت یې ځایي اوسیدونکو ته جاری کوي، او د دغه مطلب دا وی چې د دې سند لرونکي د صوبې او ملک ځایي اوسیدونکي دي. نیاز مساخل په ریپورت لري.
خلق وای د لوکل کمیټي نه حاضرې دولوجي د دوی لوکلونه په میاشتو میاشتو او کله کله تر کلونو پوري وزنډیږي. د غرنګا یو لوکل سرټیفیکټ دوی لډیرو ستونزو ورسته تر لاسه کړي. د ضلع زیارت یو اوسیدونکی عبد الغنی په دغه اړه وای،
موږ بار بار ورازو په میاشتو ورغلی په کلو ورغلی، یو کال وسو دا یو کال ور روان چې کړی ته خرم د یو لوکل د پاره، موږ د لوکل باره کې ډیر مشکلات دي. د فاتونه تقریبا 14 دفعات دي، د ملکان غ پکښې دي، د سرداران غ پکښې دي، کله یو سردار نه وي، کله بل ملک نه وي، لوکل سکم کمیټي دا کله یو سړی نه وي، کله بل سړی نه وي.
عبدالغنی زیاتوی د لوکل په جوړولو کې خندونه او مشکلات یوې خواته، بل طرف ته پر یو سرټیفیکیټ د 400 روپیه فیس هم د خلکو ستونزې زیاتې کړي.
څلور ته سے مشتے سے دے کہ اور جب خپل ما پر مزدوری و گزارا دا جس لو صرفی دے لوکل غوار کو خپل کور فو ساتھ فی الحال گرتر مزدوری نے داخل سلور سا نکم دے وراڑی
د چمن اوسیدون کی حافظ محمد طاہر ہم د لوکل پ جوڑولو کی بیلا بیلو ستونزو تا گوتا نسی
پیار خود دی خپل چپ سی یا مثلا غد لوکل کمیٹی کم د سوتنه چي دی یا به ته پته سردار باندې ویری پي کي د سردار جلال دي صدر صاحب کي دي چته پټواري لور ودا سره جمع کي هغه در پي میټینګ پدا ورځ دی پدا ورځ را ساخه کل اوره کي کل پراغه دي تراتي جو لوکل سپارټي د مسلې دخل کوي خدا غ مسله یاد چ مثلا غد دی میټینګونه چر بل کیږي پر سیاسي بنیادو یار سړی خپل سړی کی ځای کمیټیان چ مثلا پر سیاسي بنیادو باندې جوړ شي
حافظ محمد طاہر وائی لوکل سرٹیفکیٹ پا پاکستان کی دا بیلا بیلو آسانتیاو ترلاسه کولو بنسٹ دی کلچا سر لوکل نوی نو یو سهم نشی کولای
لکی لوکل لري دا غو په میډیکل سټ باندې تر اکلل شي پر انجینرینګ سټ تر اکلل شي دا غو پر نوکری تر اکلل شي او څه دا کارت مو جوړی شي پر دې ته سامور دی وی لکی دا چمن سامور دا چمن دا مور پر لوکل باندې تر چمن سي سټ اکلل شي دا میډیکل اکی دا انجینرینګ اکی دا رنګ لوکل دا رقم او بنیادی شي
خلق له حکومت غشتنه کوي د لوکل په جوړولو کې ورپېشي ستونزې دي هوارې کړي او د دې د جوړولو فیس دي یا خو ختم او یا بیا کم کړل شي نیاز مساخیل مشال رادیو کوټه
په بلجیم کې یو عدالت د پاکستاني کورنۍ سلور غړي د یو قتل په تور جیل ته واستول په دغه کسانو تور دی چې د کورنۍ دوه غړي وژل دي په پاکستان کې د غیرت په نوم قتلونه یو عامه خبر ګڼل کیږي خو په بلجیم کې دا د خپل نویت لومړنۍ پیښه ده حسیبه شهید او په دې اړه نور تفصیل
د بلجیم یو عدالت په دې هیواد کې د غیرت په نوم د وژنې په لومړۍ محکمه کې د یوې پاکستانی کورنۍ سلور غړي جیل ته واستول دغه کسان د خپل لور او د خور په وژنه تورن شوي وو فرانسې خبری اژانس راپورت لمخې وروسته تر دې چې د کورنۍ غړي د حقوقو د زده کوونکي سادیه شیخ په وژنه چې په 2001 کال کې وژلې و تورن شول قاضي دنجلې پلار طارق محمود شیخ ته 25 کاله بند اعلان کړ دنجلې پر مور زاهده پروین سرایا شل کاله او د سادیه پر ورور مدثر 15 کاله او د هغې پر خور سرایا 15 کاله بند وخوت د دې کورنۍ وکیل فرانسې خبری اژانس ته وویل چې د سادیه ورور اقرار کړی چې د خپل خور درې مرمۍ وشتلې ده خو د وکیل په وینا د مدثر د جیل موده ځکه تر پلار او مور لږه ختلې ده چې هغوی دې ته دنجلې د وژلو امر کړی و څارنوالانو د دغو دریو کسانو لپاره د عمر قید غوښتنه کړې وه او د سرایا لپاره یې له شلو تر دیرشو کلونو د قید غوښتنه کړې وه سعدیه د خپلې کورنۍ دا خبره نه وه منلې چې له یو بلجیمي سړي سره ژوند وکړي دې د خپلې کورنۍ په خوښه له واده کولو ډډه کړې وه د 2001 کال په اکتوبر کې له همدې امله د شلو کلونو په عمر سعدیه ووژل شوه مدثر په محکمې کې د 15 خزینه ججانو او اوه نارینه ججانو مخې ته دا ومنله چې د خپل خور وژلې ده او د کورنۍ نور غړي ملامت نه دي د سعدیه پلار او مور ملامت وګڼل شول چې په دې پیښه کې هغه وخت مرسته کړې ده چې نجلۍ خپل کور ته په دې پلمه راغوښتې وه چې ستونزه سره هواره کړي د بلجیم په جنوب ختیځ کې د مونس په سیمه کې دا لومړی ځل دی چې په محکمې کې د غیرت په نوم د وژنې محاکمه وشوه عدالت ته مدثر وویل له اوږدې مودې راهیسې د سعدیه د وژلو پلان و محکمې ته د بشري حقونو ډلې هم راغوښتل شوي وو څو د نارینه او ښځینه ترمنځ عدالت وڅاري فرانس پرسلی کې د سعدیه یو شپېته کلن پلار او 59 کلنه مور همداراز 22 کلنه خور یې په دې مجرم و پیژندل شول چې هڅه یې کوله سعدیه په زور سره په پاکستان کې له خپل تره زوی سره واده کړي سرایا خپل دغه خپلوان په ټول عمر کې نه و لیدلی سرایا غوښتل یو بلجیمي سره واوسي خو دغو دریو سرو دا خبره رد کړې ده چې دوی په قتل کې لاس لري او ویل یې چې مدثر غوسه شوی و او نجلۍ یې ووژله
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشه
په پاو کم یو لسو بجو
حجره
په 28 منټه کم 2 بجو
ستونزې او سرکار
په 1 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 28 منټه کم 3 بجو
د نړۍ رنگونه
په پاو کم 4 بجو
د کرخې په غاړه
په 28 منټه کم 5 بجو
په ننګرهار کې د سرحدي پولیسو مشر جنرال امین الله امیرخیل امرخیل وایي چې اوس د تیرو کلونو په نسبت د دوی سرحدي پولیس د ولسونو او نړیوالې ټولنې په همکارۍ د توانمندي لري چې د خپلو سرحدونو ساتنه په ښه شان سره وکړي. نوموړی وایي د تیرو دیرش کلونو جنګونو پر مهال د ډیورنډ پر پوله پاکستاني ځواکونه د افغانستان لوري ته نږدې شوي دي. نور حال په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په یو رپورټ کې راکوي.
د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي لیوا قومندان وایي چې د تیرو دریو کلونو په نسبت اوس سرحدي پولیس په تجهیزاتو سمبال شوی، ظرفیتونه یې لوړ شوی او دا توانمندي لري چې د خپلو سرحدونو ساتنه وکړي. د لومړی سرحدي لیوا قومندان جنرال امین الله امرخیل په دې حق لوایي:
سرحدي پولیس ډیر ظرفیتونه اوس لوړ شوی دي. موږ ته ظرف پوښونه سالاګان راغلي، تشکیلات باندې هم کار روان دی، جامعه بین المللي موږ سره مرسته کړې ده، خلک موږ سره همکار دي، ظرفیتونه په لوړېدو دي او ان شاء الله تاسو ته اطمینان درکوم چې موږ خپل توانمندي لرو چې د خپلو خلکو نه د خلکو په واسطه د مشرانو سپینګیري علما په کومک او په مرسته موږ خپل خاورې دفاع وکړو.
جنرال امرخیل د دې پوښتنې په ځواب کې چې د سرحدي ولسوالیو یو شمیر قومي مشران دا دعوه کوي چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې پاکستانی پوځونو پوستې جوړې کړي وایي:
برسی هم د اوسه تان راغلي دي، مشترک برسی روان ده، موږ هم په هغه کې وضعیت لرو، فرادات ته موږ تللي، دقیقه برسی روانه ده. تاسو ته معلوم ده چې په افغانستان کې دغه کرخه چې ده جوډیران دا یو تاریخي معضله ده، تر اوسه پورې دا مشکل سته. دغه سرحد چې ده اصلا دا یو تاریخي ستونزه ده، دا بیا خصوصا په دیرسو کلو کې چې دا په افغانستان کې متاسفانه افغانان په جنګو کې مصروف و، په جهاد کې مصروف و، دا سرحدات اکثریت زایو که مخشوش سوی دی، دا یو قوی او دقیق بررسی دی مملکتانو فرصت باندې دلتا باید وسی.
په ختیځ کې د سرحدي لیوا قماندان جنرال امین الله امرخیل شاوخوا شپږ میاشتې پخوا په دې خاطر استعفا ورکړې وه چې حکومت ته د افغانستان په سرحدي سیمو د پاکستانی توغندیزو بریدونو په وړاندې د غبرګون امر ورکړي، خو د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت استعفا نه و منلې. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
د باز محمد عابد د همدې رپورټ سره د خبري غړې رپورټونه ختميږي. دومره وخت لرو چې تاسو د هارون بچا پواس کې یو سندره خبره کوم. نجيب امیر ته اجازه راکړي. پر راتلونکي سات کې بعد مشال ریډیو نور همکاران له تاسو سره وي. د خدای په امان.
نتا کلو ونگ راوړ دلوم
جانان تا کلبنگ راول دلبنگ دلبنگو می زبن خیالا دلبنگ په غړ کړه ما دلبنگ دلبنگو می سانګه د ګلشا یا سب سوري لا در زما دلبنگ